دا مشال رډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې موزه ګل آیاز او شاهین بنیرې هر کلی کا په روان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان او دړې پاړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیرې.
سړی مشهورم بیره دی وخت مهم خبرونه د واکمن ائتلاف او مخالف پاکستان تحریک انصاف استازي په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو پاړه نن بیا خبرې کوي. عوامي نېشنلګون پښتونخوا ته د وسلوالو د رستنېدو او تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد پېښور هایکورټ ته خواست کړی دی او په داسې حال کې چې د یوکرین او چین ولسمشرانو خبرې کړې دي. کرملن وایي د هر هغه سهار کلی کوي چې د یوکرین شخړه پای ته نږدې کړي. د خبرونو تفصیل. د واکمن ائتلاف او مخالف پاکستان تحریک انصاف استازي په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه نن بیا خبرې کوي. دواړو خواوو پرون ماښام د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی په کور کې د انتخاباتو په سر د لانجې هوارولو لپاره مذاکرات پیل کړي وو. د حکومت له لوري په خبرو اترو کې د پیپلز ګوند مشر یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې نن ماسپخین درې بجې به په پارلیمنت هاوس کې بیا غونډه کیږي چې تحریک انصاف به پکې خپلې غوښتنې وړاندې کړي. دغه ترڅنګ د خزانه وفاقي وزیر سغدار ویلي دي چې په اصولي توګه پریکړه شوې چې مسلې به د اساسي قانون په چوکاټ کې حل کیږي. بلخوا د پی ټی آی د مذاکراتو کمیټې غړي شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دواړو خواوو پرون خپل دریځ وړاندې کړی دی او د واکمن ائتلاف غړو ورته ویلي چې د انتخاباتو په موضوع با ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. مذاکرات په داسې حال کې کیږي چې سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخاباتو حکم ورکړی دی او پارلمان د انتخاباتو لپاره د پانګو جاری کولو نه انکار کړی دی. عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ته د وسلوالو د رستنېدو او تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد پېښور هایکورټ ته خواست کړی دی. پرون په پېښور کې د باچا خان مرکز نه خپور شوی یو بیان کې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې هایکورټ ته خواست کړی دی چې طالبانو سره د مذاکراتو د معاملې پلټنې وکړي. د خبر پاڼې تر مخه په دې معامله کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف الوی، د پخوانی وزیر اعلی محمود خان سلاکار بیرسټر محمد علی سیف او د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال فیض حمید فریق جوړ کړل شوی دی. په دغه اړه پرون میډیا سره په خبرو کې ایمل ولی خان زیاته کړه. عمران خان خوب اخکارا ویلی چې سلویغ زرا کسان راستانه کړي چې لز زرا پکی جنگیالی دی. دا جنگیالی سوک دی، دا هغه دی چې زمونږ میندې خویندې زامن او مشران وجلی او زمونږ جماعتونه شهیدان کړي دي. په درخواست کې عدالت غوښتنه شوې ده چې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو د بیا بادکارۍ په اړه د پلټنو لپاره دی د لوړې کچې یوه کمیټي جوړه کړل شي او په دغه عمل کې ککړ ټول کردارونه او لوازنامې دی ولس ته ښکاره کړل شي. پاکستان او چین موافقه کړې چې د خپلو شریکو اهدافو ترلاسه کولو او سیمه ییز سولې او ثبات لپاره به په ټولو میدانونو کې همکارۍ لوده ورکړي. د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف پرون له خپل چینایي سیال لی کیانګ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبر تر مخه دواړو مشرانو د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په ګډون په مهمو برخو کې د دوه اړخیزو همکارو جاجه خسته دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه غندلې دي. امنیت شورا پرون ناوخته په خپل غونډه کې په دې اړه یو قرارداد منظور کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو ترڅنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ سره باندې نوي هیوادونو د دې قرارداد ملاتړ کړی دی. په قرارداد کې همدارنګه د سوله ییز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی دی چې ټول پکې برخه ولري. طالبان د 2020 په اگست کې وخت ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه لګولې دي. او په داسې حال کې چې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی او د چین ولسمشر شی جین پینګ ټلیفوني خبرې کړې دي. کرملن وایي د هر هغه سهار کلی کوي چې د یوکرین شخړه پای ته نږدې کړي. خو زیاته کړې ده چې روسیه لا اړتیا لري چې هغه اهداف ترلاسه کړي چې په یوکرین کې ځانګړي پوځي عملیات بولي. تیر کال د فروری په میاشت کې د روسیې لخوا یوکراین ته د سرتیرو استولو نه وروسته د چین او یوکراین ولسمشرانو د اپریل په 26مه د لومړي ځل لپاره خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیا د هغه سل جزئیاتو خبر ده چې دواړو مشرانو پرې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د جګړې په اړه د دواړو مشرانو دریز هر چا ته معلوم دی. دا و د دې وخت خبره.
خبرونه مل مشال لري واردل چې شاین بنيري درته وړاندې کړل. کچره سره روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. په پاکستان کې د انتخاباتو په سر د لانجې هوارول لپاره د حکومتي اطلاف او تحریک انصاف ګوند ترمنځ مذاکرات پیل شوي. په بنو کې خبریالانو د یو ځای خبریال ګوهر وزیر د غوا او د نامعلومه وسلوالو لخوا په هغه د تشدد پر ضد احتجاجي مظاهره شوي.
مت په دایک شنو خلی واغه کسون چې هغه په دبنې تشدد کړه دا د یی کی ډریم کړه او بیا نه راجسونی تشدد پکړه دغه خلاف ته حکومت په خپل اس خود نوټس اخلي کنه.
دا پاکستان بشری حقوقو کمیشن ویلی په پاکستان کې د بیلابیلو کمیټو کمیشن او حکومتي وادو باوجود په زور د لادرکه خلکو مسله دوام لري. خو د بلوچستان حکومتي وایند وای
تقریبا چې د شل روزه کمیشن ناست یو دلې د معلومات کوي. ان شاء الله موږ کوشش کوو چې کم د دې تحفظات یا غت تحفظات هم ختم کو او ریئل ان فیکټس د دنیا مخدام راو.
دا سوات قبل پیخه پاړه سیړنیز راپور کې واوري چې آیا دا پیخه شارټ سرکټ وا او کتره غریس
یو ایف آئی آر هم درج کړی دی په هغه کې مختلف دفات شامل کړي دي. په هغه کې د دهشتګردۍ دفات شامل کړي دي. د هغې نه وروسته دا سوالات چې دي دا ډېر زیات شوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو. مشال راډیو تاسې غواړي د انتخاباتو په سر د لانجې هوارول لپاره د حکومتي اطلاف او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي. د دې لومړۍ ناسته پرون په پارلمان کې وشوه او نن به په دغه اړه دواړه خواوې یو ځل بیا خبرې ترې کوي. د مذاکراتو د لومړۍ ناستې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د تحریک انصاف مذاکراتي ډلې ته د ګوند مشر عمران خان ټول واک ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخاباتو حکم ورکړی دی او پارلمان د انتخاباتو لپاره د پانګو ورکولو نه انکار کړی دی. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې.
په دغه اړه په وفاقي اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو او پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو تیر ماښام له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مذاکراتو لومړۍ ناسته په پارلمان کې تیره ورځ ترسره شوه او نن به د مذاکراتو په ترڅ کې یوه بله ناسته ترسره کیږي. د خبرو اترو په پرونی ناسته کې د حکومت لخوا وفاقي وزیر اسحاق ډار، پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، نوید قمر او کشور زهرا شامل وو او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د یاد ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی، پواد چودری او سینیټر علی ظفر د مذاکراتو په لومړۍ ناسته کې برخه واخیستله. د ناستې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د هغه په شمول د پاکستان تحریک انصاف درې کسیزه مذاکراتي ډلې ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مکمل اختیار ورکړی دی. مونږ خپل نظر وړاندې کړو او هغوی خپل نظر وړاندې کړو. تکل شوی دا چې نن درې بجې به هم په دې کمیټي روم نمبر درې مکی بل ناسته کیږي. د تحریک انصاف دې ډډې د عمران خان سره مشوره کړې ده او هغه موږ له مکمل اختیار راکړې دي. د مذاکراتو د لومړۍ ناستې وروسته وفاقي وزیر اسحاق ډار او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تیره ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د غوښتنو او شرطونو په اړه به دوی د ټولو اتحادي ګوندونو سره سلا مشوره کوي. وفاقي وزیر اسحاق ډار زیاته کړه چې په دې معامله کې به د ریاست ګټې په پام کې نیسي.
کہ ہمیں آئین کے اندر رہ کے معاملات کو یعنی ہینڈل کرنا ہے.
په اصولی توګه دا ټاکل شوی ده چې د آئین مطابق به موږ معاملات سنبالو او د ریاست او ولس د مفاداتو په رڼا کې به دې معاملې ته ګورو. موږ به د خپلو ګوندونو سره مشوره کوو او هغوی به هم د خپل قیادت سره مشوره کوي.
هم اپنی پارٹی کے ساتھ بات کریں گے, وہ اپنی دائرہ کے لیڈرشپ سے بات کریں گے.
تر دې دمه د مذاکراتو په لړ کې په رسمي ډول د انتخاباتو په اړه د پاکستان تحریک انصاف غوښتنې یا شرطونه نه دي په ډاګه شوي, خو تر دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د فیصلې سره سم د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اعلی وزیرانو په سپارښتنه د جنوري په میاشت کې دوه صوبایي اسمبلیانې تحلیل شوې دي او پاکستان تحریک انصاف د پنجاب او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو غوښتنې کړې دي او د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه په نوي ورځو کې دننه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو د بیا انتخاباتو کولو فیصله هم اورولې وه, خو تر دې دمه حکومت او الیکشن کمیشن په دغه فیصله عمل نه دی کړی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې,
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې, کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو اغواګي په بنو کې خبريالانو پرون د یو ځای خبريال ګوهر وزیر د اغوا او د نامعلوم وسلوالو لخوا په هغه د تشدد پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرشان وویل چې په سیمه کې خبريالان محفوظ نه دي. د دوی په وینا وسلوالو ګوهر وزیر په رڼا ورځ له بازار وتښتولو, د ساتي په بند کې وساتلو او د بجلی کرنټونه ورل ورکړ, خو پولیس تر اوسه په دغه اړه اف آی آر نه دی درج کړی. بلخوا پولیس وایي چې پیخې په روزنامچه کې درج کړي او نورې پلټنې کوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د بنو خبریالانو د خبریال ګوهر وزیر نه معلومه وسله والو لخوا د اغوا او ورباندې تشدد کولو ضد لاریون وکړ. د اپریل په 20مه دغه مظاهره کې دوی د حکومت نه د ګوهر وزیر او خبریالانو د ژغورنې او اغوا شوی خبریال ته انصاف غوښتنه کولې. مظاهره کوونکو په وینا ګوهر وزیر د اپریل په 19مه بنو بازار نه معلومه وسله والو اغوا کړی وو. تر 13 ساعتونو بند ساتلو او د مرګ غواښونو ورکولو پسې خوشې کړې. مظاهره کې ګډونوال خبریال عبدالقیوم مشال ریډیو ته وویل چې د ګوهر وزیر تر اوسه په سوال مهنت مقدمه نه درج کیږي. دوی انصاف غواړي, خبریالانو ژغورنې غوښتنه کړې.
ګوهر وزیر صاحب ګنا صرف دا دی چې هغه صرف اوسه پورې د عوامو اواز اوچت کړی دی, هغه بقاعده اغوا کړی شو, هغه سره غیر انساني سلوک وشو, نامعلومه وسلوال اوچت کړی دی. تر اوسه دمه پورې په سوالونو په میناتونو مونږ خپل اف آی آر نشو درج کولی. نو مونږ دا وایو چې مونږ صحافیانو ته د تحفظ میلاو شي, مونږ امن غواړو, مونږ خپل حق غواړو, مونږ د خپل صحافي سره چې زمونږ صحافي سره کم ظلم شوی دی دغه انصاف غواړو.
مظاهره کې د خبریالانو سره سیاسی سماجی فعالانو او وکیلانو هم ګډون وکړ. د پاکستان اطلاعات وزارت لخوا سینټ کې جمع شوی رپورټ تر مخه پاکستان کې په 13 سالورو کالونو کې 200 خبریالان وژل شوی, چې پکې 15 پنجاب, 11 دیارلس خیبر پښتونخوا او 3 په بلوچستان کې دي. د مظاهره یو بل ګډونوال خبریال فرید نیازی وایي چې حکومت او پولیس باید نوټس واخلي. خبریالانو تحفظ یقیني کړی, ګوهر وزیر ته انصاف غواړي.
اغه حکومت ته پاتہ ده چې دا کسون سیک دي او دا ملک انتشار سیک جوړی لګیا دي. موږ دا وی چې ګوهر وزیر چونکه یو قومي سړی ده, یو داسې صحافی ده چې قوم دې پر ډېر خدمت دی, نو د سره چې کیم زیوتای شو دا په چار داد چې حکومت په دا اکشن اخلي, واغه کسون چې هغه په دې باندې تشدد کړه دا یې کیډنپ کړه او د تکرنت ور کړه دا لې نه راځي تشدد پکړه دا دغه خلاف ته حکومت په خپل اس خود نوټس اخلي کنه.
د بنو پولیسو لخوا هم په دې اړه رسمي بیان نه دی جاری شوی. البته بنو سیټی تانه سچو یاسین کمال د اپریل پشپک وشتمه مشال ریډیو ته هم دوم رویلی ول چې د خبریال سره شوه دغه پیخه پر روزنامچا کې درج شوه او نورې پلاټنې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لیدل تاسو وګورئ. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د اپریل پر شپږویشتمه په رپورټ کې ویلي چې په هیواد کې د بیلابیلو کمیټو، کمیشن او حکومتي دعوو باوجود په زوره د خلکو لا درکه کول دوام لري. په رپورټ کې په ځانګړي ډول په بلوچستان کې حالات د اندېښنې وړ بلل شوي دي. ایچ آر سی پی ویلي چې په بلوچستان کې لږ تر لږه 3210 لا درکه کسانو قضیه نه دي حل شوي، خو د بلوچستان د اعلی وزیر وایان بابر یوسفزی مشاله لته ویل چې حکومت د ورکو کسانو مسلې حل کولو ته ژمن دی. تفصیل د ملي امیرزاده په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د جبري تختونو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. کمیشن د اپریل په شپږویشتمه په خپور کړي رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د جبري لادرکه کولو پیښې 2210 ته رسیدلې دي. کمیشن وایي دا سربیره پر دې ده چې جبري تختونې د جرم ګرځولو قانوني مسوده قومي اسمبلی منظوره کړې ده. د ایچ آر سی پی شریک مشر اسد اقبال بٹ اپریل پش پگوشتما په اسلام آباد کې د رپورٹ جزویات وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته ویل خلک بے له وارنټه نیول کیږي او ځینې کسان خو په میاشتو او کلونو لاپته وي. د کوټه اوسیدونکي مہرنگ بلوچ وای چې پلار یې یو سرکاري ملازم او سیاسي مبارز وو چې درې وارې لا درک کړل شو او د لګیدلو تورونو څخه عدالت سپینو ګرځولو، خو بیا هم دوه کاله ورکو او وروسته خراب کړل شوی مړی وموندل شو. مہرنگ بلوچ د اپریل په وشتما مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې د جبري تختونو پیښې یوه المیه ده چې دوی ته هیڅ حل نه ښکاري.
په دغه پیښو کې کمی نه بلکې زیاتوالی روان دی او په مختلفو شکلونو کې مخې ته راځي. تر ټولو غټه مسله دا ده چې په پاکستان کې د جبري تختونو خلاف تر اوسه څه قانون نه دی جوړ. زما پلار په 2011 کې وتختول شو او په 2014 کې مسخه شده مړی وموندل شو. که موږ قانون یا عدالت ته ولاړ شو نو هلته د اغیزمنو کورنیو لپاره دوی سره هیڅ حل نشته. یوه بې وسی ده. موږ چیرته ولاړ شو او چاته ووایو؟ که یو قانون او جمهوریت وي نو دا بیا څنګه نظام دی چې خفیه ادارې خلک بیایي او د عدالتي کاروایی یا سپیناوي موقع هم نه ورکوي او بیا یې خراب مړي وغورځول شي؟ حکومت او عدالت زموږ ذمهواري په غاړه نه اخلي.
په پاکستان کې د خلکو دورو کولو تورونه پر پوځ او استخباراتي ادارو پوری کیږي، خو پوځ یې ردوي او د دوی د بدنامه کولو یوه پروپاګاندا یې بولي. پوځ دریځ لري چې په ورکو کسانو کې اکثره هغه خلک هم یادیږي چې له وسلوالو ډلو سره ملګري دي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل رپورت کې د ورکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز په حواله لیکلي چې تیر کال یې د جبري لادرکه کېدو 255 کیسونه ریکارډ کړل. په اسلام آباد کې د جبري تختونې په اړه کارکوونکي سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس په وینا په پاکستان کې د ورکو کسانو شمیر تر ټولو زیات په بلوچستان کې دی چې تناسب یې 15% دی. د لادرکه کسانو خپلوانو د 2022 کال په جولای کې د خپلو خپلوانو د غایبېدو خلاف په کوټه کې د گورنر هاوس مخې ته 50 ورځنې پر لثم وهلې. دوی غوښتنه کوله چې د دوی دوروکو کسانو په اړه دی ورته وویل شي چې آیا ژوندي دي او کنه، او که څه تورونه ورباندې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د دې سربېره دوی دا هم غوښتل چې په جالي مقابلو کې د بلوچانو وژنه دې ودرول شي. په بلوچستان کې د روکو کسانو لپاره کارکوونکي تور پورې کوي چې اکثره بلوچان په جالي مقابلو کې هم وژل کیږي او بیا ترهګر بلل کیږي. د ایچ آر سی پی په رپورټ کې هم د دې ذکر شوی چې د روکو کسانو کورنۍ اندېښنې لري چې ښایي خپلوان یې په جالي مقابلو کې ونه وژل شي. د تیر کال په سپټمبر کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا سناولا په مشرۍ یو پلاوی د گورنر هاوس خیتا پر لتوهونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی مسله به حل شي او په دریو میاشتو کې به د ورکو بلوچانو په اړه معلومات راغونډ کړي. خو د درنې تنظیمونکي سمی دین بلوچ مشال ریډیو ته ویل پلار یې د 2009 راهیسې جبري لادرکه دی او دغه مسله تر اوسه نه ده حل شوی.
یہ جو پچھلے سال ہم نے دھرنا دیا تھا ایسے کئی وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ایسے لیکن وہ
مش چی تیر کال کو میں دھرنا کھڑے ہوا دا سے ڈیری وعدے مش سر سے دی خو ٹھولو ہگا ہیری کڑی دی دری میں اشتی ہم اس وی او کال تیر سو خو ہگوی رات ہیت سو نہ ویل نز مش ٹیلیفون پور تک وی او نور باندی چ غونڈ سویدا مش د یو سم وقت انتظار کو دا سی نه ده چې موږ به له دې وعدې زړماتې سو او په کورونو بکښینو داسې بالکل نه سي کېدای د کومو کورنیو کسان چې جبریله درکه کېږي او هغوی له کوم تکلیف نه تیریږي زما په فکر د هغې نه سخته سزا بله هیڅ نشته
ہو
د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالقدوس پزنجو بیان بابر یوسف زئی مشال ریڈیو سپا خبرو کې د جالی مقابلو تورونه رد کړل او ویل چې په صوبه کې داسې څه نه دي شوی نو موډي ویل د ایچ آر سی پی رپورٹ سره اتفاق کوي خو پکې ځینې خبرې سمې نه دي د اعلی وزیر بیان دویل چې اکثر هغه کسان د لادرکو په فهرست کې شاملېږي چې په خپله خوښه یې هیواد پریښي وي او له وسلوالو سره شامل شي نو موډي ویل د بلوچستان او پتیرا مرکزي حکومت ژمن دی چې د ورکو کسانو مسله حل کړي
حکومت بلوچستان حکومت پاکستان دا پورا کوشش کی کہ دا مسئلہ چدی دا حل کی دا مسئلہ حل لپاره مش کمیشن جوړ کړی دا ډیر های لیول باندې دا کمیشن دا هغه کمیشن دی اوری چا کور والا چې په دې کې ډیسپیر سو چا پلا چا خوځوي ډیسپیر سو په دې کې 99% خلک چې دا خپل په مرضی سره د بل ملکو لزی حالت دی بیا چې دی ٹریننګان اخی بیا دا راځي انټی سٹیټ کارونه کوي حکومت بلوچستان لګیا دی مونږ کار کو ان شاء الله مونږ دا کوشش دی کی دا مسئلہ پرایورټی باندې بحال کړه کمیشن سره پرای چې دی یو نیشنلیست لیډر سردار اختر منگل کی اگر اول روز دا سلوگن دی کہ مسنگ پرسنز غزه حمایت کو تقریبا چې دې شل روزا کمیشن ناس یو دلی د معلومات کی ان شاء الله موږ کوشش کوو چې کم د دې غ تحفظات یا غ تحفظات هم ختم کو او ریل ان فیکټس ګټه دنیا مختام راو
دا وخت روکو کسانو مندنې لپاره یو پارلماني کمیشن د اسلام آباد های کورټ په حکم جوړ د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منگل په مشرۍ یو بل کمیشن او په 2011 کې جوړ یو حکومتي خپلواک کمیشن کار کوي دا کمیشن د تیر کال شمیرې خای چې دوی سره په 13 صد پاسه لسیزه کې د 9103 دیش کسانو د روکېدو کې سونه ثبت شوی چې پکې لشپک زره څخه زیاتې قضیه فیصله کړې دي د کمیشن په خبره 3023 خورو کسان کورونو تستانه شوی دي خو له 2100 زیاتې قضیه لا تر اوسه حل شوی نه دي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس کې چې فیسبوک پاڼه لري نو د مشال ریډیو پاڼه خوخه کوي او دا غي د لاري تاسو د نن ورځې ټول رپورټونه او نيز خبرونه او بیا د سره سره تازه ویډیوګانې هم تاسو کتلی شئ تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم د خبر ضلع د ملیریا لشمینیا او ډینګي د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې په سیمه کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی دوی وایي کله ته ټیمونه لیږلي او په ځپلو شوو سیمو کې به اوبه ګوري چې د ډینګي ماشې پکې خپل نسل زیات نه کړي د خبر ضلع وګړي وایي چې تیر کال هم دا ناروغي ډېره شوې وه او په کار داسه کال یې د مخنیوي لپاره کوټل ګامونه پورته کړل شي نور تفصیل د سیمې نه د مشال اړو خبریال فرحت شینواری راکوي
د خیبر ضلع د ملیریا لشمینی او ډینګي مخنیوي پروګرام مشر اشفاق احمد د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې د ګرمۍ موسم راتګ سره سم دوی د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې
پاره کې روزانه په بنیاد باندې سرویلنس کیږي چې کومه متاثره علاقې دي پاره کې موږ د هیلت ډپارټمنټ او ټیمونه دي او دا روزانه په بنیاد باندې دي او متاثره علاقو کې د لاروا د ماشی قتل کیږي بیا چې کوم ځای موږ سره متاثر وي نو پاره کې سپری کیږي ټی ایم ای لاړه د ایجوکیشن ډپارټمنټ په کې ډېر اهم رول دی او هغه روزانه په بنیاد باندې په سکولونو کې ماشومانو ته د آگاهۍ سیشن ورکول کیږي
اشفاق احمد وای ډینګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي چې چلو نه لګي او دا پاکو بو کې خپل نسل زیاتوي او په کار دا احتیاطي تدابیر ورته خپل کړی شي
د ډینګي بیماری د خورېدو ذریعہ چې دا یو ماشي دی او دا ماشي چې دی دا په صفاو بو کې اوسيږي نو ضروری ده چې په کورونو کې کوم سره لوخي دی د صفاو بو هغه کټینکې دا کاغه بالټې وی کاغه چاټې وی یا منګې وی یا سهم وی سمره د صفاو بو لوخي وی نو هغه داسې بند کړی شي چې هغې له دننه ماشی ور نه شي، ځکه چې دا ماشی په هغې اوبو کې اوسیږي او هغې کې خپل بچي زیږوي او د هغې نه دا بیماری چې بیا یو وبایي شکل اختیار کړي. موږ سره
د باډي یو کونسلر جاوید خان پرده وایي چې دغه ناروغي هر کال ډیره په تیزۍ سره خورېږي او په کار ده سږ کال یې هم حکومت د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د ډنګي وایرس ډیر په تیزۍ سره روان دی، ورځ په ورځ مریضان زیاتیږي. صحت محکمې ته دا پکور دی چې دا لرې پرتې علاقې دي، په دا کې بار بار سپریو کی، مسکیټو نیټ پرووایډ کی، مسکیټو لوشن دغو خلکو ته پرووایډ کی. مسکیټو لوشن ډیر ګران دی، دا خلک نشي اخستی چې ګورنمنټ دا پرووایډ کی، مچردنې پرووایډ کی. نو دغه ډنګي وایرس روکتام به وشي کنی دا به نور ډیر په تیزۍ سره روان وي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وای چې د ډینګي ماشای په مئی، جون، جولای، اگست او سپتمبر کې خپل نسل زیاتوي او زیات خلک متاثر کوي. دوی وای چې تیر کال 2022 کې ډینګي ناروغي څه باندې 200 کیسونه رپورټ شوي وو او خواوشا 15 تنه ترې مړه شوي هم وو. ډاکټران وای چې تیزه تبه، سر درد، هډوکو خوږ کې او اسهال، بے خودی او د نبض رفتار کمیدلې په علاماتو کې راځي او په کار ده چې کوم تنده علامات ولري چې د ټیسټ او علاج لپاره سرکاري روغتونونو ته ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواد سره د امریکا د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په وینا سکال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارې اداره یا سیګار وایي د امریکا متحدو ایالاتونو له افغانستان سره له هغه مهال رئیس چې د دې هیواد پخوانی حکومت نسکور شوی او طالبان بیا واک ته رسېدلي څه باندې 2 میلیارډ 20 میلیون ډالر بشري او پراختیایي مرسته کړې ده. سیګار په خپل ټویټر کې خلی چې ډیری دغه مالي مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر دولتي مسؤل خوا شوي دي. سیګار وایي افغانستان ته د پیسو پر لیږد نړیوالو لخوا لګول شو بندیزونو ته په پام ملګرو ملتونو افغانستان ته نغد پیسې د حواله لارې لیږدولي او د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له قبله وایي چې دغه پیسې په یو خصوصي بانک کې یو حساب ته انتقال شوي دي. سیګار وایي دغه نغد مرسته چې د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو او د دې سازمان نورو شریکانو کورنیو او نړیوالو ماسو ته لیږدول شوي چې اړمنو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د سیګار په وینا ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د بسپنه ورکوونکو له بسپنې 1.8 میلیارډ ډالر نغد پیسې د حواله لارې افغانستان ته لیږدولي، یعنې په اونۍ کې په متوسط ډول 15 میلیون ډالر افغانستان ته استول شوي دي. د سیګار مشر جان سوپ کو تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل چې دی دا نشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوپ کو وویل موږ پوهیږو چې افغانستان له یوه سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي، خو دی د کمیټې او امریکایي مالیه ورکوونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي. جان سوپ کو همدارنګه وویل چې د دې ضمانت هم نشي کولای چې هغه پیسې چې امریکا یې بې وزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرف کیږي. پر دې سربیره چې د افغانستان له بې وزلو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي اندېښنې شته، خو د اقتصادي چارو پوهان د خلکو او د افغانستان پر اقتصاد هم د دغو مرستو اغېز کم بولي. د اقتصادي چارو پوه آزرخش حافظي
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان، او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او تر ابده پورې موږ په داسې حالات کې دروازګر پاتې کیږو.
ملګرو ملتونو ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او له 28 میلیون زیات وګړي هم د خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سږکال افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د لڅ باندې 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه دغو مرستو یوازې څه باندې 5% ترلاسه کړې ده. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار ممانعت او همدارنګه له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو په خاطر د ملګرو ملتونو په ګډون ډېرو نړیوالو مؤسسو خپل کارونه درولي یا کم کړي دي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه د راتلونکي دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې یوه دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د همغږۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی، تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شبی دي شاین بنری هم را سره په سټوډیو کې ناست دي. نو لهغه نه د خبرونو لنډی خبرو.
ستمشه د دې وخت مهم خبرونه د واکمن اتحاد او مخالف پاکستان تحریک انصاف استازي په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه نن بیا خبرې اترې کوي. دواړو خواوو پرون ماښام د سینیټ د چیرمن صادق سنجرانی په کور کې د انتخاباتو په سر د لانجې هوارولو لپاره مذاکرات پیل کړي وو. عوامي نشتلګون پختونخوا ته د وسلوالو د رستنېدو او تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد پیښور هایکورټ ته خواست کړی دی. پرون په پیښور کې د بچخان مرکز نه خپور شوی یو بیان کې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې هایکورټ ته خواست کړی دی چې طالبانو سره د مذاکراتو د معاملې پلټنې وکړي او د دې تر شا پټ کردارونه راښکاره کړي. دا خبر پختونخوا په بنو کې خبر اعلان او د نامعلوم وسلوارو لخوا په ځای خبريال ګوهر وزیر د تشدد او دغه د تختونې پر ضد احتجاجي لاریون تر سره کړی دی. دوی د حکومت نه د ګوهر وزیر او نورو خبريالانو لپاره د تحفظ او انصاف غوښتنه کوله. پاکستان او چین موافقه کړې ده چې د خپلو شریکو اهدافو ترلاسه کولو او سیمه ییز سولې او ثبات لپاره په ټولو میدانونو کې همکاري لا وده ورکړي. د سرکاري رادیو د خبر تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف پرون له خپل چینایي سیال لی کیانګ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه غندلې دي. امنیت شورا پرون ناوخته په خپل غونډه کې په دې اړه یو قرارداد منظور کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو ترڅنګ ټینګار شوی دی چې طالبان باید د افغان مېرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ سباندې نوي هیوادونو د دې قرارداد ملاتړ کړی دی. او په داسې حال کې چې د یوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د چین ولسمشر شي جن پینګ ټلیفوني خبرې کړې دي، کرملن وای د هر هغه سهر کلی کوي چې د یوکران شخړه پای ته نږدې.
دا خبرونه لنډیز مولا شاهین بنیری واوریدلو. سسپام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خوله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا ممانعت وغانده او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پر خزو او نجونو لګول شوي بندیزونه سمدستي لری کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په افغانستان کې ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کولو د ښځو راګرځول غندي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د ځپنې په اړه خپلې پریکړې سمدستي بیرته واخلي. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه خوله بېګا تصویب کړ، ویل شوي چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. د رویټرز اژانس راپور له مخې دغه پریکړه لیک هم داراز د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بېساري بللي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر لازمي رول ټینګار کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو منع شوې او پر نجونو او ښځو هم له شپږم ټولګي پورته په منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو بندیز لګول شوی دی. دغه راز پر ښځو پارکونو، عمومي حمامونو ته په تلو او د سفر کولو په برخه کې هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو د غندنې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک داسې مهال صادروي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د راتلونکي دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو د ادارو چارواکي او د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف روانونه یې تایید کړه چې په دوحه کې د افغانستان په اړه په راروانه غونډه کې ګډون کوي، خو هغه دا هم ویلي چې روسیه له دې غونډې ډېره تمنه لري، ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال رادیو تاسو غوږی د برتانیا برسټل پوهنتون په خپل نوې څېړنه کې خبرداري ورکړي چې سکال بعد افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمیر نورې سیمې له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. څېړنه کې که څه هم د تودوخې د کومې ځانګړې کچې یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې ټولنیز او اقتصادي زیانونه به له ځان سره ولري. تر دې وړاندې مشال رادیو هم موندلي چې اقلیمي بدلون له کبله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اوبو سرچینې کمې شوي او ځینې خلک ان د سکلو پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د برسټول پانتون په څېړنه کې راغلي چې د افغانستان په پاپوا نیوګینی او مرکزی امریکا په ګډون یو شمېر سیمې به سږکال د بې ساري تودوخې له خطر سره مخامخې سي. د چین پلازمینه پیکینګ او مرکزی اروپا هم د هغو سیمو په ډله کې یاد سوي چې سوځونکې تودوخه یې ګواښي. په څېړنه کې چې د سیشن مې پر ورځ خپره سوې راغلي، د نفوسو زیاتوالی، د روغتیایي خدمتونو محدودیت او یو شمېر نورې ټولنیزې ستونزې د تودوخې له کبله د خطر کچه ډېروي. د څېړنې ګډونوالو حکومتونو، مؤسسو او نړیوالو سازمانونو ته خبرداری ورکړې چې د تودوخې د احتمالي زیان او له کبله د مړینې مخنیوي ته باید سر له اوسه لاس په کار سي. د برسټل پانتون د چاپیریال ساتنې یو استاد دان میچل ویلي، چمتووالی د انسانانو ژوند ژغوري. موږ په نړۍ کې د بې ساري تودوخې شاهدان یو چې لسګونه زره کسان یې مړه کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي افغانستان هم له وړاندې د اقلیمي بدلون له کبله زیان ګالي او اغېزمن سوی چې تر ټولو لویه نښه یې وچکالي او د اوبو د کچې ټیټوالی دی. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت په اړه خپلو یو لړ څېړنیزو راپورونو کې وموندله چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک اوس د کرنې لپاره چې آن د تشاک لپاره هم اوبه نه لري. زموږ اوریدونکو هم وخت نا وخت د خپل سیمو د وچکالی په اړه شکایتونه کوي چې د هلمند او زابل دغه اوسیدونکو تازه بیلګې دي.
زما محمد نبی د خانشین د ولسوالۍ خبره کوم چې موږ د چشنګ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. موږ د دغو موسسو سره د خواهش غواړو موږ د امارات سره چې موږ ته نو د چشنګ د اوبو یو ترتیب برابر
کړي. موږ د امارات له لوړ پولو چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ د تغر په ولسوالۍ کې موږ ته بندونه ډیمونه وتړي. موږ د تغر د ولسوالۍ د اوبو سطح تر 300 متره کښته شوې ده. که دا رقم مخ پر تګ باندې روانې د اوبو د کښته کېدو خواته یې په هنده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ رسولر او شمشانو ته کړي دي، هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچشي.
په دې وروستیو کلونو کې د اروپا او امریکا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اوړي پر مهال په شنو ځنګلونو کې اورونه هم بل سول چې لامل یې همدا موسمي تودوخه وه. د چاپیریال متخصصان د مځکې د کرې زیاتېدونکې ګرمۍ اندېښمن کړي او دوی په پرله پسې ډول په نړیوالو کنفرانسونو کې غوښتنه کوي چې د ګلتونی ګازونو کمیدو ته باید عملا کار وسي.
دا مشال ریډیو دا.
په ننګرهار کې کروندګر وایي چې سکالې زمکني توت یا سټرابري د تیر کال په نسبت ښه حاصلات ورکړي، خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له چارواکو پر وخت د کیمیاوي سرو او د بوټو د مرزونو د مخنیوي لپاره د درملو غوښتنه کوي. ملخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې کاربندګرو ته لازمي اسانتیاوي او حاصلاتو ته بازار موندنه ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په دې وروستیو کلونو کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې کروندګر د نورو موسمي فصلونو ترڅنګ په خپل کرونده کې ځمکني توتان هم کري. یو تن کروندګر شپې والا چې د تیرو 500 کلونو راهیسې په خپل کماند د ځمکز مکني توتان کری وای کال تر بلې په حاصلاتو کې ډیرواله راځي او دا چې د نورو حاصلاتو په نسبت ورته ځمکني توتان ډیره ګټه ورسوي.
دوه جری به توتان کړلې اصله ماشاالله ښه ده څه بد نه ده چې جری به دوه لک روپۍ کوي خواري لګه غواړي کال اس کال او اصل کې به ښه ده گزاره کوي
چې کمې بیا جلال آباد ته لیږو چې لږ زیات شي ګاډي پوره شي بیا کابل ته. نیم کیلو
د ننګرهار ولایت یو بل تن کروندګر چې په خپل دوه جری بزمکې ځمکني توتان کرلی د خپلو حاصلاتو راضی دی خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سو او د بوټو د ناروغیو درمل دی ورته پر وخت ورکړل شي.
موږ مخکې دا غنم او جوار دا شیان کرله خو هغه کفایت نه کوه زموږ د ژوند چارې نه پوره کولې. موږ دغه توتې زمینی پیدا کړل ورو ورو زیات شو د پیداوار ښه دی. دغه حصه کې چې موږ سره دولت یا کیمیاوي کوټ په اړه کې یا د حشراتو په اړه دوا کې موږ سره کومک او همکاري وکړي.
په ننګرهار کې د ځمکني توت حاصلات تر ډیره کابل ولایت ته لیږدول کیږي خو دا چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د دې میوې کرل دود شي نو د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې په لاسي کراچیو کې خرڅلاو ته وړاندې شوي وي. محمد الله یو تن له هغو دی چې په لاسي کراچۍ کې ځمکني توتان پلوري. هغه وایي چې په جلال آباد ښار کې هم ځمکني توتان ښه بازار لري.
بس الحمدلله موږ د زمینې راوړو کله لس کیلو کله یولس کیلو الحمدلله موږ ته دیړې اندازه لیږي نو په دې حال موږ شکر باسو چې موږ داسې یو ځان ملي مصرف کړی دی چې ټوله دا بوټی سوا شي دا زمینې سوا شي نو هغه خلکو ته ملت دغه شي دا بازار نه شي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست کې د کرنیزو خدمتونو امیر نعمت الله اکبری وایي اوس مهال د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي او کرکیله یې مخ په زیاتېدو ده.
سرکوت دی، بیسود دی، پټي کوټ دی، خوګیاڼي دی. په دغه ولسوالیو کې توتي زمینی چې دی دا کرل کېږي. د فی جریب حاصل چې دی د 800 کیلو پورې فی جریب چې دی حاصل ورکوي دغه ولسوالیو کې او بازار ته مثلا وړاندې کېږي استفاده کوي. په دې موږ به دا مثلا زیات کړو دغه به کوشش نخلولی دی. خو د دې نه اول د دې لپاره د مارکیټ دغه په کار دی چې د دې لپاره موږ مثلا مخکې نه د دې لپاره مارکیټ پیدا کړو.
د کرنیزو چارو پوهان وایي چې ننګرهار ښې حاصلخیزې ځمکې لري او که د کرنې ریاست مسؤلینې کروندګرو سره په بیلابیلو موسمونو کې د کرنیزو چارو اړوند لازمې مرستې وکړي د ننګرهار کروندګر به وتوانېږي چې پر کابل سربیره نورو شمالي ولایتونو ته هم خپل حاصلات ولېږدوي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمې او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال لته تاسو غوږی د پاکستان د موسمیات اوسانګي ویل چې د مئی لومړی نیټه پورې به په هیواد کې د توفاني بارانونو، تیزو هواګانو او د غلې لړۍ دوام لري چې لکبلې په غریزو سیمو کې د ځمکې خوېدو، سیلابونو او ولاړو فصلونو د زیان رسیدو امکان دی. د موسمیات اوسانګي په دې ورځو کې په کاروندګرو غږ کړی دی چې خپل فصلونو ته پام وکړي او غریزو سیمو ته تلونکي سیلانان دې له احتیاطه کار واخلي. نور تفصیل په خبره د مشال لوی خبریال شبیر مجان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ اپتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای وایان تیمور علي د اپریل په 20مه مشال لیړو ته وویل چې ټولې صوبه کې دوی ضلعي انتظامیو ته هدایت جاری کړي او په خاصه توګه حساسو غریزو او میدانی علاقو کې چرته چې خوړونو یا سیندونو کې د سیلاب راتلو او دغه ډول د ځمکو د ښویېدو ویروي هلته د اوس نه امدادي او حفاظتي کاروانو ته دوی چمتو اوسي.
خیبر پختونخوا کې د بارانونو سلسله یو ځل بیا شروع شوې ده. خلکو د پاره چې کم چا سره مال دی، زمینداران دي یا د خپل مال مویشي جان ساتی دی، سره سره خلق چکم خلق په دې لینڈ سلائیڈنگ یا بارانونو نه افیکټ کیدی شي هغه کمیونټیز، نو هغه ته په کې مونږه مختلف هدایات جاری کړی دي. پی ڈی ایم چې سمرم ډسٹرکټ ایڈمنسٹریشن دی هغه ته تاکید کړی دی چې په دې سپیلز په دوران کې خصوصي حفاظتي اقدامات وکړي. دې سره سره چې زمونږ سمرم زمیندار رونه دي هغه ته مونږ دا ویل دي چې شو کې دې ورځو کې د غنم کټای کیږي، نو هغه دې مخکې زنه داسې انتظامات وکړي چې کم غنم هغه کټ کای هغه دې دی باران نا یا د گلای نا یا د طوفان نا هغه بچ کړی شي. دغه سره سره چې تلګړي رونه دي هغه داسې ایریا ست نزي چې کمز کې لینڈ سلائیډینګ کې دي شي.
په دې خلا پاکستان کې د موسمیاتي بدلون وفاقي وزیر سینیټر شیرر رحمان هم په ټول ملک د شپږم اپریل نه تر اووم مئی پورې د سخت بارانو د امکان پترس کې ثبوت سپارښتنه نکړي چې په دغه موده کې د عامو خلکو حفاظت یقیني کولو لپاره ضروري احتیاطي تدابیر ونیسي او د دې اندېښنې څرګندونه وکړي چې له کشمیر څخه تر کراچۍ پورې باید دوی غیر معمولی موسمی حالاتو او ځینې سیمو کې سیلابونو ته چمتو اوسي. خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو محکمې مشر ډاکټر فهیم مشال لیډو ته وویل چې تر 15 مئی د سخت طوفاني بارانو او بیا غلې او سیلابونو هم په دې صوبه کې امکان دی، نو باید په حکومتي کچه هم او پالیسي کچه هم احتیاط وکړي شي.
روان هفته د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې خصوصا کم چې جنوبي اضلاع دي په هغه کې د وقفه وقفه سره په مختلفو ځایونو کې د باد او باران امکان دا. او بیا دا درشم اپریل نواخلا پنځم مئی رسې مختلفو علاقو کې پاغې کې بشمول سي کم بالائی خیبر پختونخوا دا پیښور 409 خار مردان سوات مانسهرا شانګلا بټګرام بونیر او د هزاره ډویژن مختلف علاقې لکه چې اپټ آباد شروع مانسهرا شروع بالاکوټ عمدغه سي دیر چترال کوهستان شانګلا په دغه علاقو کې هم د باران امکان ده. د دې باران په وجه په ځنه ځنه ځایونو کې د تیزو هواګانو چلیدو امکان هم دی او کم چې مقامی خوړونه یا الګړی چې دی په هغه کې د سیلابي صورتحال پیدا کیدو امکان هم دی. څنګه چې موږ تاسو وینو چې په دې موسم کې چې کم بارانونه کیږي هغه سره غلې هم وي او یا ور سره تیز هواګانی هم چلیږي.
اپریل او مئی میاش د ملک تنور سیمو په شمول خوشا خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې د غنمو درونو موسم می د موسمیاتو محکمې تر مخه د میوه سبزو او نور ولاړو فصلونو علاوه غنم او تماکو فصل ته هم غټ ځان رسیدل شي، نو باید کټ شوی غنم زمیندار په وخت سنبال کړي. په دې اخلا د خیبر پختونخوا د کروندګرو د سازمان وایان لقد خان یوسفزی وای چې دا وخت د ټولو غټ ځان غنم او تماکو ته رسیدل شي. د رزیان کمول لپاره پکار ده چې ټول زمینداران د غنم ملونه حاضر وخت ډډه وکړي.
نو په دې ولا باندې د دې وخت کې د غنم فصل چې هغه بالکل تیار دی، په ډیرو علاقو کې دا غې لو شروع دی، دې وخت کې ترې شریم شروع شوی دی. نو د غنم فصل ته چې کوم نه ډیره زیاته خطر ده، بیا زمونږ په خیبر پختونخوا کې دې وخت کې چې کوم د تماکو فصل دی چې په 400 مردان سوابه او نورو علاقو کې دی، نو هغه کې ته خطر شته. مونږ ټول زمیندارونو ته دا اپیل کوو چې په دې ول باندې دغه احتیاط ډیر لازمی دی چې دې وخت کې کوم نو په کار نه چې مونږ د غنم کوم لو د زمیندارو ته بده خاص مونږ کوو چې هغه دې په دې دوران کې چې موسم خراب نو د غنم لو دینه کوي، او که دې وخت کې مونږ غنم په ولاړی او لو یې مونږ ونه کوو د نقصان چې دنه دا کمې دی شي.
دغه طوفاني باران له وجې د بلوچستان صوبې په ځینو برخو او ډیر غازی خان په غریزو سیمو کې او خیبر پختونخوا په ماسیرا ابټ آباد چترال دیر سوات کوهستان او بیا گلگت بلتستان او کشمیر کې سیلابونو سبب ګرځېدلی شي، او د کشمیر گلگت مری په شمول نور غریزو سیمو کې د ځمکې ښویېدو امکان هم شته دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکو درې ورځو کې به په کومو سیمو کې چې د باران تیز هواګانو امکان دی په هغو کې اسلام آباد گلگت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر شامل دی. دا خیبر پختونخوا پیښور مردان چارسده نوخار سوابه باجوړ کورما وزیرستان او کوهاټ دا ډول په پنجاب کې مری گلیات پنڈے اٹک چکوال جیلم گجراوالا سیالکوٹ او لاہور هم شامل دی. دا یادونه چې تیر کال هم د جولای او اگست میاشتو کې بارانو او سیلابونو د پاکستان زیاتره سیمه اغیزمنه کړې وه. چې لا اوس هم پنجاب بلوچستان او خیبر پختونخوا کې یو شمېر علاقې داسې دي چې د هغه زیانونه لا نه دراوته. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی و سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
مشال ریډیو تاسو وګورئ د سوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د چاپدن نوعیت په اړه مقامي خلکو پوښتنې راپورته کړي ځینې دا د ترهګرۍ پیښه بولي خو پولیس وایي په تاڼه کې د بجلی شارټ سرکټ له وجې دا پیښه رامنځته شوې د دغه تاڼې امنیت هم سخت او مقامي خلکو په وینا یو لوی چاودنې اوازې واورید په هغه پیښه کې د پولیسو په ګډون 13 کسان وژل شوي بل آیا د پولیسو کابل تاڼې پیښه چاودنه وه او که د ترهګرۍ پیښه پدې اړه مې له مقامي اوسیدونکو او پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور مې جوړ کړی دی خو د یو وړګې د میروستې د توړاندې کوو د سوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شو چاودنو د امنیتي ادارو او وفاقي حکومت د ښکاره موقف باوجود پوښتنې راپورته کړي دي د پولیسو په خبره دا د ترهګرۍ پیښه نه وه بلکې په تاڼه کې موجود بارودي مواد چاودېدلي وو او پلټنې دوام لري خو ځایي اوسیدونکي حکومتي دریځ منلو ته تیار نه دي د اپریل په 24مه په دې پیښه کې 13 کسان وژل شول او 55 ژوبل شول د پیښې ذمهواري د تحریک جهاد پاکستان په نامه یوې نوې ډلې منلې خو د دې خبرې تصدیق نشي کېدی بلخوا ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د پیښې په اړه څه نه دی ویلي په کابل کې یو ځایي خبریال عبدالسلام چې د چاودنې پر وخت له هغه ځای 200 غزه لري په کابل چوک کې موجود وو مشال اړتیا ویل چې لومړی یو چاودنه وشوه او بیا په هغه ځای کې اور ولګید
اواز یو غټ درش شوی دی او هغه سره د اور د دغه او بیا دغه لک ساعت بعد بل شوی دی نو کوم ته پوښ کوم نو موږ د دغه ځای په مقامی پولیس چې کوم دغه ځای کې پاتې پاتې کیږي د سی ڈی ڈی داغونه به ته پوښ کوم دغه یو کس زخمی دی هغه ویل وایرل شوی دی یاره زوم په دغه ځای کې موجود هم خبره غالبا کم دی دا نه بلکې سماجی سوالات واقعیا بیا پرون ایف آئی آر هم درج کړی دی په هغه کې مختلف دفات شامل کړي دي په هغه کې د دہشت گردی دفات شامل کړي دي د هغې نه وروسته دا سوالات چې دي دا ډېر زیات شوي
کابل د سوات تحصیل دی او له منګوري خار 10 کیلومتر لري دی د پولیسو تاڼي شاوخوا هم د پولیسو ودانی دي د ترهګرۍ مخنیوي تاڼي مخې ته یو تاڼه ده د دې شاته پولیس لاین دی او یو اړخ ته ډیګري کالج دی خو تاڼي ته د عامو خلکو رسای نشته دا درې منزله ودانی ده ځای خبریال عبدالسلام په خبره دا ګرانه ده چې له هغه ځای سم او کره معلومات ترلاسه شي ځکه چې د عامو خلکو تک ناممکنه دي
اوس موږ د عامو خلکو نه تپوس کوو نو هغه به شور خبره نه دي موږ دغه خبره بنې چې هغه موږ صحیح معلومات راکړي چې دا څنګه شو او څنګه ونه شو په څه طریقه باندې وشو خو دغه یو دز دی یو درز دی هغه هر سړی اورېدل دی او دا هغه نه وروسته بیا چې څوک بې ځای ته تللی دي نو هر سړی و چې یاره دا سیخان بخکته راغلی دي لینټر
په کابل کې بشار رادیو ځینو مقامی خلکو سره د چاودنې د نوعیت په اړه رابطه وکړه خو له خبرو یې ډډه وکړه وی ویل چې امنیتي وجوهاتو له وجې پر دې موضوع خبرې نشي کولې د سوات په کابل تحصیل کې په 2009 کال کې فوزی عملیات وروسته په دغه ځای کې فوزی چاوڼې د جوړېدو کار هم دوام لري په ټولنیزو رسنیو هم داسې ویډیوګانې او د یو پولیس خبرې خپرې شوې چې چاودنه د بجلی شارټ سرکټ له وجې نه ده شوې خو مشال رادیو او آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق نشي کولې بلخوا د سوات ولسی پاسون مشر آفتاب خان د اپریل پر 18مه مشال رادیو ویل چې د پیښې په اړه متضاد بیانونه له وجې شکونه زیات شوي دي
او کوم ځانګړی طور سمون دا پولیس نه کم چې پاره زخمیان پولیسانو او کم چې پکې لګ د دې نه افیکټ شو هغه چې راو ته اوس هم خبرو شو نه غو دا وي چې دا د میزایل له او یا ډرون اٹیک ته نو بیا چې کله موږ د سیدو هسپتال کې د معلومات کوو ډی پی او چې موږ احتجاج اعلان کله وکړو ځکه موږ احتجاج اعلان نه کوو چې موږ ځان یو دغه تورس او خبرې تورس او چیرې خبرې کې حقیقت شته نو چې هغه موږ ولید نو هر څه حقیقت دادی چې دا میزایل له غلله یا ډرون اٹیک ته لکه شارټ سرکټ باندې دا معاملې نه ده شوي ځکه چې هغه دا اوس خلک بی وقفه کوي چېرته بی وقفه خلک ته په دې به دا دوکش را دوکش ولس ټول پوهه دی
د سوات ولسی پاسون په دې لړ کې احتجاجي مظاهره هم کړي او د رڼو تحقیقاتو غوښتنې کړي. خوځای خلکو دا پوښتنې هم راپورته کړي چې آیا بارودی مواد او وسلې ولې خوندي نه وي. په سوات کې د پولیسو یو پخوانی چارواکی نوید خان د اپریل په 28مه مشال لري ویل چې په اوله مرحله کې بارودی مواد موندلو یا نیولو وروسته د بم ډیسپوزبل سکواډ په نامه د پولیسو څنګه هغه ډیفیوز یا ناکاره کړي او بیا ګودام یا ځنګړي ځای کې کیږي.
دا فرق دا ڈسٹرائی کون وڑی نہ دا کوٹ آرڈر بن ڈسٹرائی کی جی دا سادہ طریقہ دا جدی دا میں کند کنے آ دے کے ریپلی کنا او کی بے خیر ا کی کنا او دا بالکل ڈیفیوز دی او دا دا وقت پر کی جی کا پورے کوٹ آرڈر کی ہوگا بے ڈسٹرائی آرڈر شو دا ڈسٹرائی کے وے ہری نہ شے ڈسٹرائی او ڈیفیوز کو دا دے کے مخ دے دے کول ایکسپل ایکسپلٹ بم ڈسپوزل سکواڈ اگر اسی اگر ڈیفیوز کی ڈیفیوز دا جی دا ڈیفیوز دی بیا دا محفوظ شے.
پخوانی پولیس چارواکی نوید خان زیاته کړه چې داسې ګنګوسی ناسمې دي چې ګواکې په تاڼه ځانمرګي برید شوي ځکه چې د دغه ځای امنیت ډیر زیات سخت وي او د پلټون وروسته به د پیښې سم وجوهات معلوم شي. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه د اپریل په 28مه مشال لري ویل چې بارودو او وسلو په اړه د نور له سبا څلور دشتم کال قانون موجود دی. په دې کې دوه باب دي، یو د بارودی مواد او بل د تحقیقاتو دي. د نوموړي په خبره په هغه قانون کې ډیر واضح دي چې بارودی مواد به په ودانۍ کې نشي ساتلې.
دا یو ځای به نه ساتي، یو بل نه بالکل جدا ساتي. نور اصله هند کې ډیر زو دا ټول چیز د نو زو دا وي دا خو ډیر وی نیګلیجنس دی. او ټول له اول خو اخ او ډیفیوز شي بارود خو دے کر پخپل کی وره پر بارود ابشا اے تبتس الیکٹرک وائرنگ یا سسیز اشا تبیا کا خیال کی سو بلاس شکی ناغری ایک نیٹ کئی مختلف طریقے دی نو دسے چے دے دی بارودی بواز چے مال خانے تے چے روڑی نو ال تبدی دور ہینڈ گرینیڈ سرا وسلا تا کارتوس دیا دیا بھائی سر یو زے دے ساتھی دے ما لائٹ لائٹ تے پکارن تھا ال تا الیکٹرک کرنٹ تے بھی پکار ال تبا اپ فریکوئنٹ
دا په پاکستان کې لومړی وار نه دی چې د امنیتي ادارو په ودانیو او یا په وسله خانو کې دا رنګه پیښې رامنځته شوې وي. په نور لسبا اته اتیام کال د اپریل په 10مه د راول پنډي په اوجړي کیمپ کې په فوزي ډیپو کې چاودنې شوې وي او د پنډي او اسلام آباد شاوخوا کې راکټونه او میزایلې راپریوتي وي. د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه پیښه کې درې نوي کسان وژل شوي ول او له یو لسو زیات ژوبل شوي ول. په هغه وخت کې هم داسې ګنګوسي وي چې په کیمپ کې قصدن چاودنې شوې وي خو د هغه وخت حکومت دا خبرې رد کړې وي. په نوخار کې هم په 1991 کال د جولای په میاشت کې په فوزي یا وسلو ګودام کې په چاودنو کې لږ تر لږه لس فوجیان وژل شوي ول. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنډاپور د اپریل پر 28مه مشال رډیو ته په رالیږلي بیان کې دا خبره رد کړه چې ګواکې دا ځانمرګي برید وو. نوموړي ویل چې په هغه ځای کې له 8000 زیات ډیټونیټرز د پوټاشیم کلورایډ پاوډر ماینونه آر پی جی مرمۍ خودکش جاکټونه او نور ډیر چاودیدونکي مواد موجود وو. د ویل چې فوج او استخباراتي ادارو سروې ترسره کړې ده. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې بارودی مواد خوندي ولې نو د پولیسو مشر ویل چې په دې لړ کې جلا تحقیقات پیل کړي دي. بلخوا د فوج وایان میجر جنرال احمد شریف د اپریل په 15مه په راولپنډي کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د سوات د پیښې پلټنې روانې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
لذر امل بلادا دهل من مستا سفاشا فدرغوني سيستان وارا دهل من مستا سفاشا فدرغوني سيستان وارا دكابل ارهوان خلقا دكابل ارهوان خلقا دبغرام هوا كرخادا دبغرام هوا Bukhara ta